ترنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې زه اجملند او زمانور همکاران درته هر کله وایو د دې خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومتریک د دستګاو په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلې دي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د افغان سوداګرو پر مخ د هندوستان سره د واګې لارې نوې سوداګري نشي کولای. نور مسایل هم لرو خو تر هر سمخ کې پام وکړئ خبرونه ده. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي دي او نور به هم ډېر ژر ورسیږي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولای. او د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشیا چې د غزې له سرحدې کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لورې لاسي بمونه غورځولي وو وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي او نور به هم ډېر ژر ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي مهال ویش سره سمې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دې کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د بایومتریک 10,000 دستګاوي کمیسیون ته وسپارل سوې چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوه. په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایل مستقیم تاثیر لري، لکه رنگ د رای ورکونکو لیست، بایومتریک او د پایلو د درج پاڼې. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي او شاوخوا 14 ورځې کیږي چې کمپاینونه ورته پیل شوي دي او نږدې 15 ورځې به دغه کمپاینونه دوام وکړي. پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولای. دغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې اندېښنه راپارولې ده او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. د دې خونې مرستیال خنجان الکوزي په دې اړه وویل
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره د یو ډېر زیات مشکل پیدا شو، ډېر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
افغانستان تیر کال له همدې بندر لري هند ته 8,000 ټنه تازه وچه میوه او سبزیجات صادر کړی و. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د روسي لانجې راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي چې افغان نور له هند سره له همدې لارې نوې سوداګري نسي کولای. د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس په دې بندر کې ولاړې دي هند ته تللی سي، خو له دې وروسته به نورې لارې هلته ولاړې نسي. د بدخشان د امیروختیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو دریو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطح تر 90% راکښته شوې ده. د بدخشان د امیروختیا رئیس محمد نور خوري لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل
ما د گذشته در 100,000 ولادت زنده 6500 300,000 یا 6500
دی. وای تر دې وړاندې په هرو 100,000 مېرمنو کې د زیږون پر مهال 15,500 مړه کېدلې چې بیلابیل ناروغي او نور عوامل درلودل، خو اوس د روغتیا مرکزونو د جوړېدو له کبله د شمیره له 15,500 څخه 394 ته کښته شوې ده. دا د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په سطح کې چټک کموالی شي. تر ډیره په دغه ولایت کې د روغتیا مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کموالی، نامناسب خواړه، پیچلې لارې، ناامني او هم ځینې سنتونه چې له کبله یې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتون ته نه وړل کېږي د میندو د مړینې اصلي عوامل ګڼل کېږي. د بدخشان د عامې روغتیا ریاست په وینا دغه پیښې تر ډیره په یاوان، کرانو منجان، راغستان، یمګان او په هغو سیمو کې کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله عطف مشال د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره لیدلی دی. د پاکستان د پوځ له لوري په یو اعلامیه کې راغلی چې دواړو لورو د جمعې ورځې په لیدنه کې د دواړخیزو ګټو په اړه بحثونه کړي دي. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر او په ټوله کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحثونه وشول. دا لیدنه داسې مال کېږي چې د افغانستان د سولې پروسه په قطر کې روانه ده او تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ چې تر ډېره د پاکستان تر نفوذ لاندې بلل کېږي یو توافق لاسلیک سي. نن د نړۍ شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج مراسمو په ترڅ کې په عرفات کې سره راټول سوي دي. د حج د ارکانو عمده برخه ده. دغه سیمه د مکې مکرمې ښار ته نږدې پرته ده. سعودي عربستان په ټولو غلارو کې چې له مکې څخه عرفات سیمې ته ورځي زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لورې لاسي بم غورځولی وو وژلی دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه کسان آر پی جي ماشیندار او نورې وسلې ورسره وې نن سهار وژل سوي دي. تر اوسه په غزې کې د حماس ډلې لخوا په دې اړه تبصره نه ده سوې. حماس ډلې د همدې تړې واک لري. سیمه ییزو فلسطیني رسنیو راپور ورکړی چې 3 یا 4 کسه په غزې تړې کې سرحدي کرښې ته نږدې سوي وو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه له ازادي رادیو مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسېدلي او نور به هم ډېر زر ور ورسېږي.
په اساس مواد کې تېره ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوي دي.
دا د دې کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست بشپړ څرګندونې به په یو رپورټ کې واوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نشي کولی. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. په غزنی کې یو شمیر محاصره سیمو کې ولسی خلک او امنیتي سرتیري له دولت نه د کومکي ځواک غوښتنه کوي. په دې موضوع به له غزنی څخه رپورټ واورو. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه مو دا رپورټونه هم ترلاسه کړي چې خلک د جګړې له ښکېلو غواړو. حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د اختر په ورځو کې دې اور بند وکړي. همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو. دا ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاندې سانګي او حقیقت څه دی هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومټریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسېدلي او نور به هم ور ورسېږي. دا د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتي مهالویش سره سم به ولایتونو ته د یادو موادو انتقال پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو حساس مواد باید خوندي وساتل شي څو غلا نشي او یا پکې لاسوهنه ونشي. نور حال له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي مهالویش سره سم یې کارونه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د بایومیټریک 1000 دستګاوي کمیسیون ته سپارل سوي چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوي ده.
په اساس مواد کې تیره ورځ بایومیټریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوي دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ شوي. نو ریزلټ شوټونه او د دې ترڅنګ د رای د هندګانو لیست ده هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په دې ټولو ورځو کې تکمیلېږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر ولري لکه رنګ د رای ورکونکو لیست بایومیټریک او د پایلو د درج پاڼې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي مهالویش سره سم به دغه مواد د دفاع وزارت په همکارۍ لومړی د انتخاباتو ولایتي دفترونو بیا ولسوالیو او له انتخاباتو کمې ورځې وړاندې به د رایو مرکزونو ته ولېږدول سي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا 14 ورځې کیږي چې کمپاینونه ورته پیل شوي او نږدې 15 ورځې به نور دوام وکړي. د کمپاینونه داسې مهال روان دي چې د 13 کاندیدانو کسانو لدلې زلمی رسول د محمد اشرف خنی په ګټه تیر سو. خو د انتخاباتو خپلوا کمیسون وایي چې د زلمی رسول عکس د رای ورکونې په پاڼه کې چاپ سوی. د دغه کمیسون مرستیال اسمت الله مالوای د کمیسون د پریکړې لمخې د هر تیریدونکې کاندید رای نه شمیرل کیږي او 1,000,000 افغانۍ چې د تضمین په ډول یې له کمیسون سره ایښي دي بیرته کاندید ته نه ورکول کیږي. پر انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د حساسو موادو د نږدې بشپړېدو له پروسې هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې دغه مواد باید خوندي وساتل سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د وزارت داخلي او د نورو امنیتي سکتور په همکارۍ او همغږۍ هر ولایت ته چې مواد لیږي د هغو خوندیتوب باید ټول په پام کې وي، حتی په ګودامونو کې باید کمرې کېښودل شي امنیتي ترڅو هلته څوک غاش پکې ونوشي، غلا او لاسوهنه پکې ترسره نه شي او بیا په دې رقم ونوي چې ورځ موږ اساس مواد وکړي.
ښاغلی رشید زیاتوي د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو حساس مواد خوندي نه وساتل سوي نو ځکه یې هم ستونزې رامنځته کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې له تیرو تېروتنو یې تجربه اخیستي او دغه مواد به د ګډ پلاوي په څار خوندي وساتل سي او جدي پام به ورته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو انتخاباتو کې حساس مواد د رای ورکونې مرکزونو ته ناوخته ورسېدل او رای ورکونکي او د انتخاباتو کارکونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
ولسمشر ستاسې په سري رایو انتخابیږي، هیڅوک حق نه لري پوسې چاته مو رای ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادې رادیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د زیاتېدونکو نښتو، جګړو او د طالبانو په بریدونو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله تر هغه زیاته ده چې د بشري حقونو او ملګرو ملتونو په رپورټونو کې معلومات ورکول کیږي. دوی وایي چې په شمال زون کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون چارواکي اندېښنه څرګندوي چې په بلخ، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په شمال زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له مشر سید محمد سامي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې کوم ولایتونو کې د ملکیانو تلفات ډیر شوي او ولې.
شمالی ولایتونو کې د وسلوالو لخوا ملکانو ته په تلفاتو کې ډیری عمر ښځو ته مربوط کیږي که نارینه وو ته؟
متاسفانه نارینه همیشه ډیر دي، خو بدبختانه چې سش کال هم موږ په تلفات کې هم نارینه لرو، هم ښځینه شته دي او هم کوچنی هم.
د جګړې دواړو لورو ته چې دوی په وسلواله نښته بوختي په کوم ولایتونو کې تاسو ورته یادونه درلوده، غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه همیشه دا ده چې دواړو اړخو باید د بشري بین المللي قوانین او بشردوستانه بین المللي قوانین باید دوی رعایت وکړي، او په هغه جګړه چې دوی ترمنځ روان دي د ملکي افرادو ساتنه د دوی دنده ده. دوی باید کوشش وکړي چې ملکي افرادو ته صدمه ونه رسوي او د هغوی ساتنه.
جګړه خو طرفات لري، هم دواړو لورو ته هم ملکی کسانو ته، خو که دغه وضعیت دوام وکړي نتیجه به څه وي؟
سونه چې جګړه به دوام وکړي هغومره د خلکو ژوند خرابېږي، کاروبار له منځه ځي، بدبختي ډېرېږي، د مهاجرتونه او د کور پرېښولو د دغه شیان ډېرېږي او خلک مجبور کېږي چې یا لاړ شي بلو مملکتو ته، او دا یو ډېره غټه ضایعه ده. زموږ د تقاضا دا ده چې د دواړه خلکو مخصوصا مخالفینو دا چې د ایام عید سړی دی، قربان دی، د عید د اثار دی، د عید د فداکارۍ دی، دوی فداکاري به وکړي او خلکو ته دغه وخت به ورکړي چې دا د اختر دپاره د رخصتي ده، دا خلک په ښه توګه د خپل د مبارک ایام ترسره کړي.
دوستانو د بلخ ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ل رئیس سره مو د ازادي راډیو مرکه ورده. سید محمد سامی ویل چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په سرپل، فاریاب او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په زیاتېدونکو نښتو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. دا د ازادي راډیو ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
په افغانستان کې خلک د خپل هیواد د راتلونکو پاړه په دې ورځو کې ل یو مبهم او ګونګ حالت سره مخ دي. د وی خونه په دوحه کې او همدارنګا د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په تړه غونډي خبري او ناشته ولاړې تو دي. ل بل خونه د لوی اختر په درشل کې دي او همدارنګ ورسره یو ځای د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنختو کې او د طالبانو لخوا په خارونو کې بریدونه سور اخیسته دي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک له حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو دواړو غواړي چې دایمي اوربندي وکي او که د دایمي اوربند امکانات ورسره نه الکتر لګي د اختر په ورځو کې دي له جګړو نخټو او بریدونو لاس واخلي. د افغانستان په ختیس کې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان وسیدونکي هم داسې وختن لري. روح الله انوري پرې تفصیل راکړي.
د هیواد د نورو برخو په څیر د ختیځو څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان اوسیدونکي له جګړې ستړي شوي او د تیر په څیر یو ځل بیا په جنگ کې په ښکېلو خواوو د جګړې بندولو او ډزبندۍ غږ کوي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو صفی الله او سعادت ویل
او بل مخالفین ورون مانه می आवाज ده دي ورونو دازه چې سره یو ځای شو په خوشحالي سره خپل تیر کو او نور دغه نخوارو څخه ځان وژغورو.
اختر خوشحالي به هم لا زیاده شي ترڅو طالبان هم له موږ سره اوربن اعلان کړي.
د نورستان د مرکز پارون د قومي شورا مشر او دینی عالم مولوی کریم الله وای
طالبان ورونو ته غږ کوي اوربندې اعلان مو کی دغه خوشحالي ورځ دی او د اختر په مناسبت باندې منګه یو ځای باید اختر لمانځلې ټول افغانان زموږ ورونه دي او زموږ پیغام دا دی چې راشي موږ سره یو ځای اختر ولمانځو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پنځشنبه په ورځ قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یو غونډه کې د جګړې له ټولو اړخونو غوښتل چې نور دی په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره مټې رابټ وهي او پیل دی هم د نیکمرغه لوی اختر پشپورزو کې پور بند کړی. د غونډي ګډونوال او مدني فعال عبدالرحمن معاون ویل
غوښتنه زمونږ دا ده چې خدای رسول یازو کې د ولسونو د غوښتنه د چولې تکینی د انسانانو د قربانیو په ځای د سنت ابراهیمی قربانیو کې د ساروی قربانیو کې داسې حالت په افغانستان کې انسانان زبکیږي لکه ساروی غونډي سږی تپوس نه کوي.
خلک وایي د تیر کال کوچنی اختر پرته یې د تیرو څلوېښتو کلونو اخترونه د جګړو په وجه په خوښیو نه دي تیر کړي. اوس له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسونو د خوښیو په خاطر دی د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. دغه خلک په داسې حال کې د دولت له پلوي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د اوربن غوښتنه کوي چې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ په دوحه کې اتم پړاو خبرې پیل شوې دي او له روانو خبرو خلکو ته یو څه هیله مندي پیدا شوې ده. خو غوښتنه دا ده چې باید د نورو پریکړو لومړی په اوربن توافق وشي.
په هلمند کې چې یو جګړه ځپلې ولایت دی او خلک یې تر ډیره له نامنیو بریدونو او نښتو ځورېږي، هلته هم خلک ورته وختنه لري. دوی وایي د اختر په ورځو کې د ښکېلې غاړې په یو بل بریدونه نه کوي. له هلمند څخه زموږ همکار الیاس سای له نور تفصیل سره.
معلومه چې ولادې بلام اوسېدونکي موږ هم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې ورباند وسي، لکه پرور کال چې په کوچني اختر کې ورباند وسو موږ غواړو چې په راتلونکي لوی اختر کې هم ورباند وسي.
نوم می محمد انور دی کله بوس وسیدون کوم دغه د پاره راغلی یو چې وربن وسی او هغه کوشنه اختر چې کوم پر یلمنجان او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو او وز غواړو چې دغه اخترم داسې په خوشحالي تیر سي هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاون اخترونه و نو نور نه غواړو چې داسې پټاون او داسې مرجوب افغانستان ولسته واوړي نو وز غواړو چې بس دغه وربن وسی دوه غواړو
منم نور محمد د بولان وسیدون کم زن زوانانو انتفاق وانه چاول زوانان انتفاق کوي کې خپل پامینس کل کې سره ټول سي زوانان سره ژغوي چې ول موټ سي یو لاس بل ته دولت د طالب سره ز سول غوانه کله کوچنی اختر مبارک ورځ چوي وسم هغه سول غوړم نه کندې نه اعتماد نه کوچنیان شهیدان غوړم نه زوانان شهیدان غوړم زوانانو مرګ دی ګډ دی
انوم سی بولاد د نوی ول سوالیو سیدون نو ورستنه دغه د دوار غاړو سه چې نور د دې جنگ سره خلاص واخی او سور سره وکي بیا پدې پتیره پدې اختر کې چې خلک د خوشحالي شپې ورځې دي خلک په غم او تکلیف او مشکل کې د مواجهه نسته
دوستانو په هلمند کې د لشکرګاه په خار کې څو هلمنديان و چې له جګړې ستړي او لکتر لگا دی اختر په ورځو کې د امن او غربن وختنه کوله لا هلمند اخوا په غزنی کې بیا هغه سیمی او خلک چې محاصره دي او پکې افغان سرتیری محاصره دي هغه له مرکزی حکومت څخه د کومکی او مرستندوی ځواکونو وختنه کوي په اړه حبیب رحمان تاثیر له غزنی نور حال راکړي
دا غزنی د لری پروتو ولسوالی امنیت سرتیری او لسی خلک وای په دغه ځای کې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې ژوند کوي د اندړو ولسوالی په سینې سیمه کې د محلي پولیسو یو ضابط جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل لا تیرو شپاړسو میاشتو څخه د معاصرې په حالت کې دی دا زیاتوي د غزنی محلي ادارې ته په وار وار خبر ورکړی دی چې مرسته یې وکړي خو هیڅ ځواب یې نه دی ورکړی دا بند ولسوالی یو قومی مشر حاجی عالم خان هم وایي کله چې دغه ولسوالی په مرکز او سرپراز کلا باندې موټر بم چاودنې سوې دي نو بیا نه کومکي ځواک راغلی او نه یې هم دولت پوښتنه کړې ده ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخ ده دا چې د غزنی له اتلسو څخه څوارلس ولسوالۍ یا سقوط یا ماسیره یا یې لارې تړلې او یا یې هم مرکزونه د غزنی ښار ته راوړل سوي دي خو د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې هیڅ ماسیره سیمه نه لري والي وحیدالله کلیمزی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ داسې ستونزه نه لیدل کېږي چې ولسوالۍ به سقوط کړي
په هیڅ نقطه کې فکر وکړم ځواکونه موثره نه دي تاسو د دیوبند په ولسوالۍ باندې متواتر دوه شپې پیوسته موټربم بریدونه وشول خوشبختانه د موږ د ځواکونو د همت او شجاعت په نتیجه کې دښمن ونه توانېد چې یو ولسوالۍ ونیسي اما هلته د موږ کافي قوت موجود دی د اردو ملي اردو قوت موجود دی هیڅ نه و داسې ستونزه چې موږ احساس دیدو چې خدای نخواسته ولسوالۍ به سقوط شي وجود نه لري
که والی د سقوط خبره نه مني خو دیوبند ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي بسم الله وایي هغه سیمې چې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي لا سخت ګواښ سره مخ دي که دولت ورسره مرسته ونه کړي سیمې به طالبانو ته تسلیم کړي
چار طرفه ماسره ده یو شل دیرش نفره مالی اصول لغوچې لس نفره زخمیان دي لس نفره شهیدان ورکړي دي لس نفره پاته دي کوم چانګان شی چې دلته راولي یي قومندان یا له کنډکه چې قومندان د امنیت لس په غاړه ورسره ودروي ورې ولاړې و دوی ته راپور ورکړي چې موږ ته کومک راغلی ده موږ دلته هېڅ مشکل نهشته که حکومت غم خوري دې خوري که نه وي نور دا خلک څه دولتي دي که شخصي خلک دي ټول طالب ته تسلیمېږي
که یوې خوا ته افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې شپني عملیات چاپی او هوایی بریدونه زیات کړي دي خو بل لور ته وسلوال هم په دغه ځای کې تقریبا هر شپه د امنیتي سرتیرو پر پوستو بریدونه کوي چې دواړو لورو ته پکې مرجو بلاوړي
واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو وسم یو بل ریپورت راخلو. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې لاري نوې سوداګري ته نشي پرېښودلی. د موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې اندېښنې زیاتې کړي او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کلم چې پاکستان تر سیاسي فشارونو لاندې راشي بیا پر افغان سوداګرو لارې بندوي او له دې لارې غواړي چې خپلو سیاسي اهدافو ته ورسیږي. نور حل د واصل وصال په ریپورت کې.
د افغانستان د سوداګرو صنایعو خونه د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاره به د وچ او تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو. ډیر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت په دې کې دی چې دا لار ډیره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډیر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8500 ټنه وچ او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. د وای د دغه بندر لاري هر ورځ ل دریو نتر 15 کنټینر پورې افغاني محصولات هند ته وختل. د پداسیال کې د چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کڑکېچ ل راپورته کې د ورسته پاکستان ویل دي چې افغانستان له هندستان سره نور د واګې بندر لاري سوداګري نشي کولای. دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ سنوي مرکزی خونې مشر دارو خان رسنیو ته کړي او ویل دي چې دغه خبره نو موړی ته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رزاق داوود کړي ده. خبره د افغانستان کومې سوداګریزه لارې چې اوس مهال په پاکستان کې دي هغه هندستان ته پریښودل کیږي خو له دې وروسته دغه لارې د افغان سوداګرو پر مخ تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ اسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستانی لوري هیڅکله هم د اپټا تړون ته ژمن نه دی پاتې شوی او ډیر ځله یې د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه او لارې تړلې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي. د اقتصادي چارو کارپو سمیم سارم وایي
مشکل یاست که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وایي ستونزه ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي له بده مرغه دوی له دې عمله چې پاکستاني بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخليږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستی وي.
نه بار اول است نه بار آخر خواهد بود.
خغل سریم وای د پاکستان دغه اقدام پر وړاندې یو حل لاره بالمثل عمل ده خو اساسي حل لاره دا کېدی شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له داشن اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویل دي چې د دغه ستونزې د دایمي هواري لپاره هڅې پیل کړي دي چې د چابهار په سیر ګڼې نورې لارې ومومي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. احسان وزیر د پکتیا ل برمل ولسوالۍ څخه په راستولې سمس کې ویلي خدای دې نور امن او سوله راولي او دا اختر د خدای وکړي چې د اوربند اختر وي. فضل کریم درویش ل پکتیا ځاځي اریو با وایي د افغانانو په خپلو کې ملي والی او باور له منځه وړل به هیواد ته څنګه سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر وایي باید په لوی اختر کې اوربند وشي څو اختر خلک په امنیت او خوندیتوب کې تیر کړي. نصیب الله افغان د میوند ولسوالۍ نه وایي سبا له خیره سره اختر دی او خدای جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې نښتې چاودنې او بریدونه نه وي او خلک یې په خیر او په سلامتۍ تیر کړي. محمد قاسم زواک ته هلمند ولایت نوی کچیر طالبان د افغان ولس سره خواخوږی ولري او د افغان ولس غم ورسره وي نو د اختر په ورځو کې دی وربند وکړي او افغانان دی پریک دی چې دغه خوشحالي ولمانځي. دا جعفری په نوم یو اوریدونکو له ناصرګن ځای په یو اس ایم اس کې ویلي د افغانستان په داخل کې داسې زیات کسان شته چې د افغانستان ملي حاکمیت ته تر نورو لوی خطر دي. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نوی طالبانو له مرکز کلا څخه غزیدله لاره د شنکین او بهار او د شملزو ولسوالۍ سره نښلوي د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده کړې ده او عام خلک د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي. وایي موږ له والي او نورو چارواکو غواړو چې دغه لار پرانیزي او هغه هم د اختر په درشل کې. دوستان استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې د اس ام اس له لارې مو راستولي وو. وخت 4:30 شوې. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه یو.
پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولی. دغې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې اندېښنې راپارولې او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د افغانستان په اقتصاد، سوداګرۍ او صادراتو منفي اغېز کولی سي. افغانستان تیر کال د همدې بندر له لارې هند ته 8000 ټنه تازه او وچه میوه او هم سبزیجات صادر کړي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي دي. دغه کمیسیون د چارواکو په خبره له انتخاباتي مهال ویش سره سمې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دغه کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره ورځ د بایومتریک 12000 دستګاوي کمیسیون ته وسپارل سوي دي چې ورسره دغه پروسه بشپړه شوه. د میانمار په ختیځ کې په یو وکیل کې د مځکې د شوې دوله کبله لشته لږه 22 کسان مړه شوي دي. ویره ده چې په دې پیښه کې به ډیر نور کسان اورکوي. د ژغورنې ډلو له تیرې شپې راهیسې د ژوندي پاتې کسانو یا مړو د موندلو په چارو بوخت دي. دا پیښه د ژمي په ورځ د میانمار په مون ایالت کې د سختو بارانونو له کبله شوې چې 14 کورونه یې لاندې کړي دي. په روسیه کې اپوزیسیون زرګونه پلویانو نن د اګست په 10 خپل څلورم پراخ اعتراض پیل کړ. له څو اونیو راهیسې دغه اعتراضونه پیل سوي دي او هدف یې د مسکو د ښاروالۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکول ښودل سوي دي. لاریونکوونکي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اشعارونه ورکوي او د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام پر وړاندې لاسونه یو کړل چې منتقدان اندېښنه لري د عملي کېدو په صورت کې به د روغتیا، سوله ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي.
د فریبا ساحر څخه مو د افغانستان سیمه و نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. مننه ترې کوو. دوستانو وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. یو تاندې څنګه دی او بل هم حقیقت څه دی. خو مخکې تر هغه پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته وصل وساله ضروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د دغه ادارې له اصولو څخه د سرغړونې له امله د شهزاد محمدي قرارداد وسنډوه. د کرکټ بورډ لخوا رسنیو ته په لګل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه ادارې د اصولو له مخې کله هم چې کوم لوبغاړی له هیواد بهر ته ځي نو باید له ادارې اجازه واخلي چې محمد شهزاد محمدي د ادارې له اجازه پرته دغه چاره څو ځله تکرار کړې ده. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي چې د افغان لوبډلې پیلغړي او وکټ ساتونکي شهزاد محمدي د خپلو سرغړونو په اړه د کرکټ بورډ د ډیسپلین ته پښتون ته د جواب ویلو لپاره هم نه دی حاضر شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د افغان لوبغاړو لپاره په کوردن نه د تمرینات لپاره خیا سنتیاوی برابر شوی دي نو هیڅ لوبغاړه د تړ چینل لري چې نور هیوادونو ته د تمرینات لپاره لاړ شي. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه خو د تایلند پر وړاندې ماتې ومنله. د آسیا د رګبي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغان رګبي لوبډلې د دغو سیالیو په بي ګروپ کې د بنگلاديش څخه 21 لس پر وړاندې
لوبه وګټله خو تایلند ته بیا 28-15 پر وړاندې لوبه بایلوده. دغه سیالۍ نن شنبه د 14 آسیایي هیوادونو ترمنځ د انډونیزیا په جاکرتا کې پیل شوه چې سبا به پای ته ورسیږي. افغان لوبډلې د رګبي په دغو سیالیو کې له یوې بریا او یوې ماتې سره د مخکې تک چانس له لاسه ورکړ، خو ټاکل شوی د دغو سیالیو د یو غوره مقام ترلاسه کولو لپاره سبا د هند پر وړاندې لوبه وکړي. د مرکزي آسیا د 19 کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې نن مازدیګر مهال د افغانستان د فوټبال 19 کلنه ملي لوبډله د ازبکستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د مرکزي آسیا د 19 کلنو فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ د تاجکستان په کوربهتوب ترسره کیږي. افغان 19 کلن لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د ترکمنستان پر وړاندې 2-2 په پایله سره مساوي کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان تر 16 کلنو کم عمره فوټبال لوبډلې د مرکزي آسیا په فوټبال سیالیو کې خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره څلورم مقام ګټلی و.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی وړاندې کیږي، ورپسې تاند څنګه مه هېروي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې لچارواکو